السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې یو سات خبرونه کې راپورونه او همداراز په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه خبریږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې خبر ورکړی چې نن به په بدخشان، بلخ، بامیان، غزنی، میدان وردګو، دایکنډي، روزګان، زابل، کندهار، سرپل، جوزجان، فاریاب، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې واوره او باران ووري. پرون له دې مخکې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د لیندۍ په 23مه او 24مه د هریرود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په سیلبرونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړی ده چې د طالبانو استازي دې غونډې ته بلل شوي، خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانونه په تهران کې په یوه غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د امریکا د روډ آیلند د پروویدنس ښار په براون پانتون کې یو وسلوال کس پرون مازدیګر دوه تنه په ډزو ووژل او اته نور یې سخت ټپیان کړل. د پروویدنس ښاروال برت سمایلی خبریالانو ته دا خبر تایید کړ. د فرانس پرس خبری آژانس د خبر له مخې سیمه ییزو چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، ځکه چې بریدګر نه دی نیول شوی. چارواکو ویلي دي چې ټاکل شوی و د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونونو ازموینه واخیستل شي. د پوهنتون شاوخوا 11,000 محصلان لري. امنیتي چارواکو ویلي دي چې مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستې وې. پرونې پیښه د امریکا په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ډزو تازه نمونه ده. په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خنډ سره مخامخ دي. د بیلاروس حکومت د شنبې په ورځ وروسته له هغه د لسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنگټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه. امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو، د بشري حقونو سازمانونو او اوکراینی چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکښو مخالفو سیاستوالو په ګډون 130 تنه بندیان بخښلي دي. په خوشي شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکې الیس بیالاتسکي هم شامل دي. د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی، ویل شوی دي چې په خوشي شویو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شته. مینس دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غواړي لږ کلونو انزوا وروسته له لویدیځ سره اړیکې ورغوي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمره لوبډله نن له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي، د کابل په وخت د سهار په 9:30 د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، نیپال او سریلانکا سره، او په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای دي. افغانستان په دې لړۍ کې خپل لومړی لوبه پرون بنګلادیش ته په 3 وبایلله. خبرونه موله ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. وباورئ چې د جرمني حکومت هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه په تمه و خبر ورکړی چې د دوی د منلو پروسه بنده شوې ده. په عین حال کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې په امریکا کې د سیاسي پناه د غوښتونکو بیا ارزونو دا کډوال اندېښمن کړي دي. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي د بست تاریخي کلا ته ورغلی سړک باید ورغول شي.
د څو لسیزو راهیسې د بس د کلا د بزیدلې سړک ډیر د تخریب حالت کې دی. سیلانیان تګ راتګ پر کوي ډیر په ستونزه کې دی.
د بیلاروس د حکومت د دې اعلان په اړه چې له لویدیځو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو په نیت یې لسګونه سیاسي بندیان خوشي کړي دي هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. ورځو لمړی موضوع ته. هغه افغان کډوال چې د جرمني د کډوالو او حقوقي دوسیې MRL لري له دې هېواده یې د پناه غوښتنې د رد برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. له دوی څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برېښنالیکونو کې چې د جرمني حکومت ور استولي دوی ته پرته له کوم دلیله خبر ورکړل شوی دی چې د منلو پروسه یې په بشپړ ډول بنده شوې ده. د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې غواړي په رسمي ډول د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوسمهال په پاکستان کې دېره دي.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي MRL دوسیه لري وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندېدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوي برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوې او یا یې د لیږد پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکې چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیایي ادارې جی آی زیډ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیږدول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردم که این پروسه متوقف شده و
دیگهش به موقع وی میده و رسید چی پکی لیکل شوی و دا پروسه پا بشپر دول درول شوی او دا بهیر ستاسو لپاره پایده رسیده لیده. موقع تا پینزل سورازی وقت را کرل شوی چه پاکستان پریدو او لپاکستان نس موقع جبریستن سمون
د ژوند په بایدای. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومي راپور کې خبر سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سره او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
د شپ ایمیل دریافت کردیم که کیس شما دیگر بررسی نمیشه و به نوی پروسه انتقال متوقف
شد. تیرش پا مو یو برخنالیک در لازه کرد چه ستاسو کیس نور نسیرل کیگی او دلیک پروسه بند شویده. تر طولو بنسطیز استون زده ده چه ده برخنالیک لطال لازه کولو روستا پولیس پا اسلام آباد و پیخوه کسو ملمستونونو او اغوزایون اطلاب تلیلی چه افغانان پا کجوند کوی او پردوی فشار راور چه ژر تا ژر خپل خونه یا استوګن ځایونه پرېږدي.
دا کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 MRL دوسیه لرونکو ته لیږل شوي دي. د یادونې ده چې د MRL کډوالۍ او حقوقي هغه قضیه دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومت د منلو یا بشري لیږد ژمنه یې ترلاسه کړې مګر د دوی د ننوتلو وروستۍ پروسه ځنډول شوې یا بیا یې کتنه شوې ده. دا کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوسمهال په پاکستان کې دېره دي. د دویچ ویلا د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه یو بنسټیزه پرېکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینهوو ښځینهوو د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پرېکړه په دې هېواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ سوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پرېکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقونو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمني ولټم زونټاک ورسپانې د معلوماتو مخې د طالبانو د وکمنې دوه رئیس شاوخوا 15 سره 1500 افغانان چې د خطر سره مخ ول پاکستان جرمني ته لیکل شوی دی. له دې سره په جرمني کې د نوې حکومت د جوړېدو وروسته می میاست رئیس د افغان کډوالو ته منلو او لیکل پروسه څنګهول شوی ده. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو مختلفو سازمانونو په مقرر ډول له دې هیواد غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تامه افغان کډوال جرمني ته انتقال کړي، خو ظاهراً د کډوالو په اړه د دې هیواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په راپور کې مو واورېدل چې هغه افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د سیاسي پناه د تلو په تمه دي وایي چې د جرمني حکومت دوی ته برېښنالیکونه استولي دي او په هغو کې ورته ویلي دي چې د دوی د منلو پروسه په جرمني کې په بشپړ ډول بنده شوې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC اعلان کړی چې په متحدو ایالاتونو کې د پناه غوښتنې د پخوانیو قضیو او د قانوني حیثیت د ارزونې په دې هیواد کې میشت زرګونه پناه غوښتونکي له سختې بې ثباتۍ او اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د کمیټې په یو تازه بیان کې ویلي دي چې دا سیاستونه به ناوړه پایلې ولري. په امریکا کې د کډوالو د کیسونو د بیا کتنې پریکړې هغه افغان کډوال اندېښمن کړي دي چې له 2020 کال وروسته د هیواد ته کډوال شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت ویلي په دې هیواد کې د میشتو پناه غوښتونکو د قضیو بیا څېړل د متحده ایالاتو د ملي امنیت د ساتنې لپاره مهم دی، د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC اعلان کړی چې د پناه غوښتنې د پخوانیو قضیو او د قانوني حیثیت بیا ارزونه او د غراز د پناه غوښتونکو د قضیو ځنډول په دې هیواد کې د میشتو زرګونه پناه غوښتونکو او منل شویو کسانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي. دې کمیټې د جمعې پورې د ډسمبر 12 په یو اعلامیه کې ویلي چې په روسیې کې د دې سیاستونو د ویجاړونکو پایلو شاهدان دي. IRC ویلي د دې کمیټې د لسګونه مراجعینو چې د افغانستان، بروندي، کولمبیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ارتیرا، ایران، میانمار، سودان، اوکراین او وینزویلا اصلي اوسیدونکو دي د تابعیت غوښتنې گرین کارتونه او د تابعیت غوښتنې مرکې په ناڅاپي ډول پرته له وزارت څخه لغوه شوې دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې دغه تګلارو بیا تطبیق د دوی د راتلونکي په اړه جدي ناڅ څرګندتیا رامنځته کړي او ښایي هغوی ته دې تاړ کړي چې یو ځل بیا د پناه غوښتنې د شرایطو د ثبوت لپاره د خپل ژوند تر ټولو سخت او دردونکي تجربې بیان کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې دغه راز ویلي د دوی کارکوونکي هڅه کوي اندېښمن پناه غوښتونکي آرام کړي او هغوی د نویو او روحي زیان رسوونکو قانوني بهیرونو لپاره چمتو کړي، خو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. د IRC د بیان لمخې د ادارې تر اوسه یوازې له 100 څخه زیاتو میشتو کډوالو د افغان ځانګړو کډوالۍ ویزو، عیسایي لرونکو، پناه غوښتونکو او نورو مراجعینو ته خدمات وړاندې کړي. هغه کسان چې ښایي د وضعیت د بیا ټاکنې له لوړو لګښتونو د ګډوډۍ ډکو بهیرونو سره مخ شي. د امریکا د حکومت دی پرې کړو حق افغان پناه غوښتونکي هم اندېښمن کړي چې په امریکا کې د گرین کارت ترلاسه کولو او د پناه غوښتنې د نورو پړاوونو په تمه دي. یو افغان مېرمن چې پورستي کلونو کې امریکا ته تللی او د اسنادو بهیري لا بشپړ شوی نه دی، د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته وویل:
ما از وقتی که امریکا آمدیم تا هنوز اسناد خود به شمول گرین کارت نگرفتیم. پس از اینکه حکومت امریکا قوانین سختگیرانه خود را برای افغانان پیش گرفته، ما به شدت نگران آینده خود هستیم که بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد.
یو بل افغان چې نږدې او کال وړاندې امریکا ته تللی او نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته وویل: دی وای په افغانستان کې ژوند موږ ته ډېر سخت شوی و، نو امریکا ته راغلو. زموږ د پناه غوښتنې اسناد لا تر اوسه هم په جریان کې دي. که گرین کارت رانه کړي زموږ لپاره به ستونزې ډېرې شي. دلته ټول افغانان اندېښمن دي. که گرین کارت ورنه کړي د کار اجازه هم نه ورکوي او ستونزې به زیات شي. د روان 2015 کال د نومبر په وروستیو کې په واشنگټن DC کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوه عسکرو د یو تورن افغان له لوري تر برید وروسته د امریکا حکومت اعلان وکړ چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د گرین کارتونو یا دایمي اقامت بیا کتنه به په بشپړ او جدي ډول ترسره شي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو ادارې مشر جوزف اډلو د نومبر په 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې دا پریکړه له یادې پیښې وروسته او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونه شوې. نوموړي ویلي دا بیا کتنه د هغو ټولو گرین کارت لرونکو کسانو لپاره وی چې د ټرمپ د حکومت لوري د اندېښنې وړ هیوادونو په توګه پیژندل شوی. په دې هیوادونو کې افغانستان، کیوبا، هایټي، ایران، سومالیا او وینزویلا هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا له دې برید وروسته چې د رحمان الله لکنډوال په نوم یو افغان وګړی پر تورن شوی اعلان کړی چې د افغان پاسپورت لرونکو لپاره د ویزو ورکړه سمدستي درول شوی. د دې وزارت په هغه اعلامیه کې چې د نومبر په 9 په ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات ترسره کیږي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه افغانان چې شاوخوا شل کاله له امریکا سره په افغانستان کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته انتقال شوي، خو ډیری لا هم په دې هیواد کې د استوګنی بشپړ قانوني اسناد نه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
زموږ راغله. آزادی رادیو ری را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پاتې دقیقو کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې با واوري چې د بوست د کلا شاوخوا خلک اوسیدونکو خلک وایي چې د کلا ته ورغلې سړک باید ورغول شي، ځکه نه یوازې د سیمې اوسیدونکي بلکې سیلانیان پر دې لاره تګ راتګ کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بیلاروس حکومت د شنبه په ورځ چې د دسمبر 13 وه، وروسته له هغه د لسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنگټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه. امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو، د بشري حقوقو سازمانونو او اوکراینی چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکښو مخالفو سیاستوالو په ګډون 130 تنه بندیان بخښلي دي. په خوشی شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکې الیس بیالاتسکي هم شامل دي. د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی، ویل شوی دی چې په خوشی شویو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شته. مینسک دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غواړي له کلونو انزوا وروسته له لویدیځو هیوادونو سره خپل اړیکې ورغوي. د بیلاروس لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي جان کول پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې اقدام هرکلی وکړ او وی ویل چې د ولسمشر ټرمپ د مشرتابه له برکته بیلاروس نور سیاسي بندیان خوشې کړل. کول دا د امریکا او بیلاروس په اړیکو کې یو مهم ګام وباله. کول رویټرز خبری آژانس ته په جلا څرګندونو کې ویل امکان لري پر روانو میاشتو کې په بیلاروس کې نور بندیان هم خوشی شي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بیلاروس د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل پر مهال له روسیې سره د همکارۍ په نتیجه کې د لویدیز له بندیزونو سره مخامخ شو. د دې هیواد حکومت په دې وروستیو کې په څو پړاوونو کې سیاسي بندیان خوشی کړي دي، خو ویل کېږي چې لا هم سلګونه نور کسان چې په سیاسي بندیانو کې شمیرل کېږي د دې هیواد په زندانونو کې پراته دي. د بیلاروس د اپوزیسیون د مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا یو استازي زیانیس کوچنسکي وویل ټول هغه سیاسي بندیان چې د دسمبر په 13 خوشي شول خوندي دي او له بیلاروس څخه وتلي دي. اوکراینی چارواکو ویل چې له خوشي شویو بندیانو څخه 114 تنه هغه هیواد ته رسیدلي. ویل شوي چې 9 تنه نور لیتوانیا ته تللي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کډوالو وزارت له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي دي د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان 813 د افغانانو کورنۍ چې د غړو شمیرې 4300 کسانو ته رسیده هیواد ته ستنې شوي دي.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم د پیل کېدو په درشل کې دی او لاله وړاندې په دې موسم کې بشري مرستو ته د ګڼ شمېر افغانانو د اړتیا د ډېرېدو راپورونه ورکول شوي. له پاکستان او ایران تازه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا بېکاري او له بله خوا د ژمي موسم د دوی ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی. محمد د څلورو اولادونو پلار چې اوس مهال د ننګرهار په سمرخیلو سیمه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي او نږدې یوه میاشت مخکې له پاکستانه ستون شوی ازادي راډیو ته یې وویل
منګه د یوانو لغواړو د منګه مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناه را پیدا کړي. خلک داسې خلکې دي چې دلته هیڅ هم نه لري، نه مځکه لري، نه جایداد لري، هیڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. د هغې تپوس نیک باید د هغې تپوس وشي.
اخوا په تورخم خرګوټي کې د کډوالو په کم کې میشت یو شمیر تازه ستانه شوي افغانان د غلطه د سانتیاو د نشتون خبره کوي. یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وايي 15 ورځې کېږي چې په دې کم کې ډیره د خو لازم مرسته ورسره نه ده شوې.
موږ 15 شپې کېږي د موږ هم چانه د خوړلې بل بل هغه چې کوم روپۍ وا په قرض پور باندې هغه موږ راخېستې و هغه موږ یا ولګي دی یا لګي وړم مریضان د غون دفاع یخنی دي شینوالي دي په دې رقم باندې دي.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې په تورخم کې د کډوالو لپاره د جوړ شوي کمپ مسؤلینو ویلي چې ستنو شویو کډوالو ته په دې کمپ کې هر ډول اسانتیاوې برابرې شوي. په همدې حال کې له ایرانه تازه یو ستون شوی کډوال چې اوس مهال د هرات په اسلام کلا کې د کډوالو په لنډمهاله کمپ کې دی وایي کوچنیان هم ناروغان شوي دي.
کلینیک وجود نه دره
دی وایي دلته روغتیایي کلینیک نشته، ماشومان ټول ناروغان دي، نه پوهېږو چېرته یو خوراکي مواد نشته ځکه چې کار نه لرو، ژوند مو په ډېرې سختۍ تېرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدت موندلی. تازه د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هېوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتې ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د ډسمبر 12 په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي، افغان کډوال په نورو هېوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي، تازه د ډسمبر په 12 له ایران او پاکستان 810 افغان کورنۍ چې د غړو شمیرې 3300 ته رسیده په خپله خوښه او په جبري ډول ستنې شوي. که څه هم د دې کمیسیون په اعلامیه کې راغلي چې له راستنو شویو کورنیو سره یو لړ مرستې شوي، خو افغانستان ته تازه ستانه شوي کډوال تر ډېره له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ستانه شوي افغانان په داسې حال کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې په کور دننه وار له مخه د بېوزلۍ او بیکارۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال کې 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنۍ، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هېواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان 2.8 میلیونه افغانان ستانه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
کاوه ساده او روانه شبا
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. هلمندیان د بست د بست د کلا لور ته د غځېدلې سړک د رغېدنې هیله لري. د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا که دا ډبرین سړک ورغول شي نو د بست تاریخي کلا ته به د سیلانیانو ورتګ زیات شي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د سړک ویجاړېدو په نورو برخو کې هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي.
بست کلا شته خو سړک ورته نشته، سیلانیان به څنګه ورشي؟ د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي دې کلا ته د غځېدلې ډبرین سړک د ژر بیا رغولو غوښتونکي دي. هغه چې اوس په بشپړ ډول د له منځه تللو په حال کې دی او طالب سیمه ییز مسؤلین یې په اړه غلي. د بست کلا سیمې اوسیدونکي انجینیر ندا محمد بوستي شنبه د دسمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د بست کلا ته د افغانستان د 4 ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راځي، خو بدبختانه د سول سیزو رئیسی د بس د کلا د بزیدلې سړک ډیر د تخریب په حالت کې دی. سیلانیان تګ راتګ پر کوي، ډیر پستونځ کې دی، خونه خصوصي سکتور خاص توجه ورته کړې ده، نه هم دارنګ دولت ځانګړی توجه ورته کړې ده.
ښاغلی بوستي وایي دا مهال په نورو ورځو کې په لسګونه، خو د جمعې په ورځو په سلګونه سیلانیان د بست کلا لیدو ته ورځي، چې د هلمند اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکي او بهرني سیلانیان هم پکې شامل دي. د سیمې بل اوسیدونکی او خبریال عبدالمنان دانش هم د ورته موضوع په یادولو سره وایي کله رسموي بست کلا ته به د سیلانیانو په شمېر کې زیاتوالی راشي او د سیمې د خلکو کاروبار به هم ورسره وغوړېږي. خو نوموړی زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو په وار وار غوښتنې سره سره دې موضوع ته هیڅ پام نه دی شوی.
د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه په بار بار د دولت څخه کړې ده چې باید دغه سړک راته ورغول شي، خو متاسفانه چې نه په تیر دولت او نه هم په اوسني وخت کې ورغول سو. زموږ هیله او تقاضا له مسؤلینو څخه دا ده چې د کلای بست ډبرین سړک چې فقط 8.5 کیلومتر اوږدوالی لري دا راته ورغی.
کتام د نوموړي په خبره د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتوري مخکینی وزیر خیرالله خیرخه بست کلا نه د لیدلو پر مهال ژمنه کړې وه چې دا سړک به د یاد وزارت په بودیجه ورغوي، خو لا نه دی رغول شوی. د هلمند لښکرګاه ښار جنوب ته پرته بست کلا د افغانستان له لرغونو آبدو څخه ده چې یونسکو د نړۍ په میراثونو کې هم ثبت کړې ده. په هلمند کې ټولنیز فعال صفی الله عزیزي د بست کلا د تاریخي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بست کلا د هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهمو نشانونو څخه ده. دا کلا د هلمند سیند په غاړه بست تاریخي ښار په زړه کې موقعیت لري. د دې تاریخي کلا ارزښت لږ تر لږ 3000 کاله شاته ځي. دا سیمه یو وخت د ساسانیانو، یونانیانو، غزنویانو، غوریانو او تیموریانو د حضور شاهد پاتې شوه. دا کلا معیاري دروازې، زینې، برجونه او زړې خښتې د یو ویاړلي تمدن نښه ده.
د سیمې د خلکو په خبره دا کلا د وروستیو کلونو د جګړو پر مهال زیانمنه شوی هم ده، چې د دوی په ټکو بیا رغونې ته اړتیا لري. د بست کلا اوسیدونکي شاه جهان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو زموږ هیله دا ده چې بست کلا ته، چې دا یو تاریخي کلا ده، د دولتي چارواکو د خوا څخه توجه وسي او دغه کوم ځایونه چې بست کلا کې دننه دي، وتاکونه دي او شاوخوا دیوال دي او د دې د جوړولو چارې پیل شي.
د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیر جمهوري نظام د دې کلا بیا رغولو ته 14 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې وې، خو خپل هم ړنګ شو او دا چاره هم ترسره نه شوه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او د هلمند لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان ریاض هلمندی هم لژمنې سره سره په دې اړه څه ونه ویل. د سیمې اوسیدونکي وایي د بست کلا په ډبرینو وران ویجاړ سړک د سیلانیانو او د دغه سیمې او مرکز ګرشک د لوی کاریز د اوسیدونکو تر څنګ د هلمند ولایت د څلورو نورو ولسوالیو خانشین، دیشو، بهرامچی او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکي هم تکړه تک کوي چې بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زل پکتیکا ولت نه پاره کی ما چې زمرا روان د هوا ویډیر سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاسته دی غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دی. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته سړی هوا ویډیر سړی دا یو مشکلات موجود دی.
من دا شپه رو میاشت کیری چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه راڅه کیږي. که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار سه یو شی نهسته دلته. دا شپه رو میاشت کیری اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان رانږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته د زموږ ږغ ته یو ځای ورسوي.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دی. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینې. نو دا پیغام کدی خپور کښ تر مشرانو پورې ورسېږي. دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډیر به ښه وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادۍ راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
آزادی میلما
د آزادی رادیو د آزادی میلما او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننۍ میلما یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې میلما چې زه عصمت څاروان ورسره خواله کوم، مرکې شاید تاسې په ځلونو له آزادی رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډیر پیژنئ، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. 1454 هجری لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا ننګرهار له عالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او مچن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې. بیا هم د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خپرونو پیل وکړ. د ذهني ازموینې خپرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره از د ننګرهار ادبي بهیرونو فرهنګي ټولنو له لارې د نارنج ګل مشاعره چې یوه دودیزه مشاعره ده، زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو، شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې هغه لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه، او کتاب په 245 مخو کې 1909 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته، یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقع وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خپرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې، او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابع او د دولتي انحصار نه وځي، او خصوصی برخه کې پرمختګونه وشي چې لالهم په دې برخه کې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده د وخت د اطلاعات فرهنګ وزارت سره د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبرۍ سره دغه منظور لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه از موږ په مشوره جوړه شوه په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې تر څنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو او دا برز د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت د هغوی د مسئلانو سره هم خبرې وکړي او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو نو د وزارت مهم چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم نو هغه وویل زه ډېر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
سوله آزادی رادیو د آزادی ملمه خوال آوری زموش ملمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې تر څنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابعه وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابعه وکړه. البته دا د څو پرلپسې کنفرانسونو نه وروسته و او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قالدین محمد حنیف چې اوس اقتصاد سرپرست وزیر دی دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف تغیر از معصوم سانکسه چې د سولې علي شورا د دارالانشأ رئیس و دوی برخه واخیسته او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام و په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ډېری ځوانان هم وروزل حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و که هغه د لویې څارنوالۍ و حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې. د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم سره د دې چې د خغلی کرزی په حکومت کې هم د دوستانو ځین مشرانو له خوا ډېر وړاندیزونه وشول چې رسمي عملی همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز خغلی اشرف غنی په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپل هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخت چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای، لکه مخکې مې چې وویلې، د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو، خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارګ کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو، لله الحمد، نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکری ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لارې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري، دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې، پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه، البته فکري او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي، که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تباهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تباهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو، که چېرې خونړیو تباهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه، د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولې موږ د ترقیاتي انقلابونو او پایدار امن لپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو لپاره مصرف کړو. فکر کوم چې نه یوازې موږ، بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به د سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب، سیاسی فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبي فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به اتمن کومه په زړه پورې خاطره لري کېدای شي زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزی یا بله ژبه لومړنی لیک که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیویي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلې مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزی مضمون بلکې لومړنی سیاسی مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که د دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري، خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو. هغه موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نږدې راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند خاطرات و.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزورایي هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي، هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولي. دا د دوی سره دی چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغون په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته له جرګو سره ځم دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي، که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه او که د دیموکراسي او نورو برخو کې، او په هغه قوت او هغو اداو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي، زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې اله العالمین موږ ته حکم کړی، هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې اله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي و، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي و، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي و، په هغوی کرامت را کړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بنی آدم، په تحقیق سره چې ما بنی آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او اشرف المخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې اله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته، او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو. په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو، زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله، تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی، دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي. تاسې دې شورا یادونه وکړه، او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي دا وی د تجمع او فکری تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډیره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساس یې دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت د چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو به هم و، حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو. دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې لپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هیواد، ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټه د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو، 9 کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري، 10 کسیز د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د دو میندو څانګه. په 9 څانګو هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ؟ کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، هو، موږ په دې برخه کې دا مې هېر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي وړکتونه تر 12 ټولګي. نو د هغې یو لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره، چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه، چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافت وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. د اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافت او د ژباړې برخه کې موږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان، د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان بللي وو. په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و، دغه یو لویه لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا، چې زه د هغې د مؤسسینو نه او رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې به هر یادنه نه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هر کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له آزادي راډیو د آزادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو نه د اقراب موضوع چې یاد کړه او د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
په دې برخه کې خو چاپ یې موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه په 450 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپرې شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي. مرکز یې شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو دا مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویل یې چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاحکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویل یې چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کاریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شوده، هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلي وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا، او مجلس ته موږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو، تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، یو سلاحکار راته دا هم وویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژوي چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام وو، او تاسو د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه، دغه نصابي کتابونه و کنه، داسې دغه لولکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلی وي او ورته ویلي وو چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي. خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کور مدن ډېر لطفاً
سلامونه او دعاګانې.
کتاب کتاب سبق یې دلې کتاب سبق یې
کتاب کتاب سبق یې دلې کتاب سبق یې
زړګې ورته وړېږي ګلاب ګلاب سبق یې
زړګې ورته وړېږي ګلاب ګلاب سبق یې
ژوند 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 بن جوړوي من جوړوي وطن جوړوي
ژوند 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 بن جوړوي
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن جن جن
جوڑے
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 ماشومان ډیر سلامونه وایي.
خون کې مزړ گئے دے د مینې خون زئی دے.
خون کې مزړ گئے دے د مینې خون زئی دے.
غټي غټي هی نه د امن پر سر لای دے.
غټي غټي هی نه د امن پر سر لای دے.
ژوند 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 چمن جوړوي مون جوړوي وطن جوړوي. من جوړوي وطن جوړوي.